ظریف خپل جرمني سیال ته ویلي چې جرمني او اروپایي ټولنه په ټوله کې کولی سي د دغو شخړو په راکمولو کې مهم رول ولوبوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې هیواد او د اروپایي ټولنې نور هیوادونه هم غواړي چې د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره یوه لاره پیدا کړي، خو هغه وایي دلته محدودیتونه شته. هایکو ماس ویلي، موږ نسو کولی معجزه وکړو، خو تر خپله وسه هڅه کوو چې دا تړون له ناکامۍ څخه وژغورو. ښاغلی ماس زیاته کړې، په سوریه او یمن کې جګړې دي، خو له نیکه مرغه په ایران کې نسته، او موږ غواړو چې تر خپله وسه هڅه وکړو ایران په همدې ډول وساتل سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د سیمې شخړو ته هم اشاره کړې او د اندېښنې وړ بللې دي. هایکو ماس تهران ته تر خپل سفر د مخه هیله ښودلې وه چې دا خبرې به د دواړو لورو سره مرسته وکړي، څو د ایران د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو لپاره لارې چارې ومومي. خو په عین حال کې جواد ظریف ویلي چې د غوښتل پوه سي متحدین یې د دې تړون د ژغورلو لپاره کومې ځانګړې لاسته راوړنې لري. فرانسه، بریتانیا او جرمني چې د دې سند لاسلیک کوونکي دي، هڅه کوي دا سند پر خپل حال پاتې سي. خو امریکا په 2013 کال کې له دې تړونه ووتله او پر تهران یې نور اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران په می میاشت کې اعلان کړی و چې که اروپایي هیوادونه د ایران پر وړاندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له اغېز څخه د دې تړون په خوندیتوب کې اقدام ونه کړي، تهران به هم خپلې هغې ژمنې له پامه وغورځوي چې د تړون د لاسلیک پر مهال یې کړې وې، او د یورانیمو بډاینې ته به دوام ورکړي.
یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خپرونه. لا آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دا دی د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کیږي.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم، او یو ځل بیا د ازادي رادیوي مجلې د ویبلې غني په اوریدوم هرکلای کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. لکندهار مو د کتاب ټولونې د یو پیل شوی کمپاین په اړه راپور برابر کړي.
او لري پرتو ولسوالۍ کې به سروي وکړو، و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي.
په هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له رئیس سیډنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه د اکاډمۍ د فعالیتونو جاج اخیسته.
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده. دلته یوازې سیړنې کیږي.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او هنرمند کرن خان سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
او خپل بلا ځمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول، او
په زرپان کې به لنډه کیسه لیونه واوري.
خایستې نوم درلود، تورپیکې نومیده، پر هغه میان.
په ادب جام کې به د منشي احمد جان د ژوند احوال واوري.
پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د مینې او مننې تر سرلیک لاندې نظم واوري.
زه خو هره ورځ مرمه ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړمه ظالمانو، زړه می خورما اوخ کې سکم ظالمان، پژړا جړا می زړه په ځان خوګیږي، خنو څوکړم څوک پما پوری.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو، په دې هله چې کوچنی اختر به مو د خوښیو په ګلورینو جامو سنبال تیر کړی وي، میلې به مو کړی وي، خپلوان او دوستان به مو لیدلې وي، او خفه یاران به مو پخلا کړی وي. اختر د مسلمانانو د هغه مذهبي جشن نوم دی چې په کال کې دوه ځله راځي او په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. دا مراسم د هر قوم، قبیلې او ان نژاد سره توپیر کوي، خو په دیني لحاظ یو شمیر مراسم سره یو ډول دي. اختر نه یوازې دا چې په دینی او مذهبي لحاظ ځانګړی اهمیت لري، بلکې په کلتوري دود هم دغه ورځې له ځانګړي اهمیت برخمنې دي. په دې امید چې د اختر نیکمرغه ورځې به مو د مرورو په پخلا کېدو له یو بل سره د مینې او خوشحالۍ په پلمه تیری کړي وي. په پیل کې کندهار ته ځو. له نیکمرغه په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په علمي او زده کړیز ډګر کې رضاکارانه فعالیتونه زیات شوي دي. دا ځل په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړو د مطالعې د دود هڅې را پیل کړي دي. د یاد بنسټ غړي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات د آزادې مطالعې او د ښوونځیو تعلیمي کتابونه راټول کړي او غواړي چې د ښوونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو یې وویشي. له دغې چارې نه د دوی هدف دا دی چې له یوې خوا به په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ وده وکړي او له بلې خوا به یو شمېر کتابتونونه غني شي. صادق رښتینی له کندهار راپور را لېږلی.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه تر عنوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکاره کمپاین دوې میاشتې مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکاره بنسټ مشر منور احمد واحدي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به یې په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به یې پر کتابتونونو وویشي. واحدي وایي د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه یې موخه د مطالعې دودول دي.
د علمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کوو او لیرې پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس و ګرېوان دي. هغه به د معرف په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کوو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا به په معرف کې یو مراسم ورته ونیسو. په رسمي توګه به دا کتابونه معرف ته په وا کې ورکړو تر څو هغه لیرې پرتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس و ګرېوان دي تر څو دغه تشه مو د ککړې وي او دوی ته مو د زده کړې زمینه برابره کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوې او همدا لامل دی چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واک کې ورکوي. نبیلا اسدی، محمود شکران او ماریا د کندهار ښار اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خویندو فکرونه دومره امپروومنت لري چې فلحال دوی د تعلیم سره دومره شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی تر نورو پورې هم همدا پوزیټیو اقدام تر دوی پورې هم ورسوي تر څو د دوی په کورونو کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دوی تر مطالعې لاندې نیولي او په مخکې وختو کې هماغه چې دوی مطالعه کړي دي تر یو ګانه پورې ورسوي.
موږ ځوانان اوس په دې باندې پوهېدلې دي چې پرته له کوم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دوی مطالعه کړي وروسته له دې پرته له دې دوی ته پرتی چې دوی استفاده ځنې وکړي، نو دوی په رضاکارانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پورې سره رسوي تر څو د دغه څخه نور زده کوونکي مثبت استفاده وکړي.
موږ د ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعې څخه وروسته لري کولی شي په دې حرکت کې موږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکاره بنسټونه د کتاب ټولونې کمپاین تر سره کوي چې د دې ولایت ګڼ زده کوونکي له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
د افغانستان علومو اکاډمي چې یو علمي او اکاډمیک مرکز دی په بیلابیلو برخو کې څېړنې کوي. دا مرکز دی یو مهم څېړنیز مرکز په توګه په ټولو بشري پوهنو کې د تحقیقاتو لپاره زمينه برابروي او هم په دغه برخه کې څېړنې کوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اکاډمۍ د کارونو جاج اخیسته.
هنر جاج
رئیس په فایل کې ډېره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. مخکې لیست تاسې راسي درته د افغانستان علوم اکاډمۍ کې د رئیس په توګه دنده واخلې، چیرې مو کار کاوه؟
تقریبا زه په 1981 کال کې د ننګرهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې نه فارغ شوم. په 1982 کال کې په علوم اکاډمۍ کې امتحان ورکړی او د علوم اکاډمۍ ته په 1982 کال کې راغلم. تر دې مهاله زه په علوم اکاډمۍ کې ما زلمړی پښتو څېړنو مرکز کې ما هلته د بیلابیلو برخو مسؤول ما بیا تقریبا تیر شپږ کال راهیسې زه د افغانستان د علومو اکاډمۍ د نشرات و عمالی کو دبرخی رئیسوم
کله چې لومړي ځل لپاره راغلی دلته د ریاست دنده مو پایل کړله لکه مو جنجال نو سره مخ سوی څو چې غل تیر ریاست نه تاسو ته پاتې او ډیر درنده
مشکلات خو ډیر زیات دي زمونږ وطن خو تاسو ته پته ده چې دلته دا په جنگ جګړو او بربادیو کې ښکېل دی د علم او د فرهنګ او د ادب دپاره ډیر دغه نشته دی نو موږ ډیر مشکلات سره ښکېلو او اوس هم لګیا یو زمونږ په ډیرو برخو کې مشکلات لرل موږ کار کوو انشاءالله چې موږ واقعا د علوم اکاډمي هغه ځای ته ورسو چې هغه کوم حیثیت په واقعي معنا باندې د اکاډمي دپاره ټاکل شوی دی
ځینې کسان د علوم اکاډمۍ نوم اوري مګر پاکلی نه پوهېږي چې د علوم اکاډمۍ کې دومره کارکوونکي چې لري دوی کومې دندې پر مخ بیایي که دې راته واضح کړئ چې د علوم اکاډمۍ دلته څه کارونه کوي
علوم اکاډمي خو د افغانستان په سطحه باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده دلته یوازې څېړنې کېږي علوم اکاډمي په دریو بخشونو باندې ویشل شوی ده چې د بشري علومو بخش دی بیا بشري علوم په خپل منځ کې په پنځه شپږو مرکزونو باندې ویشل شوی لکه د پښتو څېړنو مرکز شو د ژبو ادبیاتو مرکز شو د باستان شناسي او د کوشاني څېړنو مرکزونو شلو همداسې د دایرة المعارف او د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز شو د اجتماعي علومو مرکز شو همداسې موږ په اسلامي علومو کې مرکزونه لرو لکه د فقه او قانون مرکز شو د تفسیر او حدیث او د اسلامي ثقافت مرکز شو په طبي علومو کې هم موږ بلابل مرکزونه لرو لکه د زراعت مرکز شو د طب مرکز شو د ریاضي فزیک کیمیا او بیولوژي مرکزونه شو د ځمکپوهنې مرکزونه شو همداسې موږ په بلابلو برخو کې د علومو په بلابلو برخو کې تحقیقات کوو
کله چې موږ تر اوسه له اکثره استادانو نه اورو چې پروژه مې اخیستې ده په پروژه کار کوم په دغه پروژه کې څه شی او یو پروژه څومره وخت نیسي
علوم اکاډمي خو تاسو مو ویل چې هغه پروژه د علمي ترفیعاتو لپاره د نیسي علوم اکاډمي د څلور علمي رتبې لري چې د هر علمي رتبې لپاره بیلابیل پروژې دي مثلا د څېړنیار لپاره چې کومه پروژه لاغره څلور کال لپاره د څېړندوی لپاره پنځه کال د څېړنپوه لپاره شپږ کال د پندغه شان په دې دوران کې د بیلابیل سیمینارونه ورکوي کانفرنسونه ورکوي علمي مقالې لیکي د هر دغه لپاره د دین علاوه د علوم اکاډمي څېړونکي په بیلابیلو غونډو کې په علمي برخو کې د هیواد په دننه او په خارج کې وظیفه لري همداسې په روټین پروژې لري په بیلابیلو برخو کې کار کوي هر یو سړی لګیا دی په خپل مسلک کې په علمي څېړنو باندې بوخت دی
تاسو به طبعا په بهر کې هم نور د علوم اکاډمۍ لیدلي چې څه توپیر ویني په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ او په بهر کې
په بهر کې خو ډېر زیات امکانات دي په بیلابیلو برخو کې بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري همداسې د علومو په برخه کې هم مشکلات لري مثلا موږ دلته په د تخنیکی برخه کې لابراتوارونو بیلابیلو برخو ته موږ لاسرسی نه لرو د عموما څېړنه چې کوي هغه یوازې په خپلو امکاناتو په اساس باندې کوي همداسې په بشري علومو کې په نوره نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه مثلا موږ په ژبپوهنه کې لابراتوارونه لرو په نوره نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو موږ چې څېړنې کوو هغه ټولې عموما په کتاب او په دغه باندې د هغه امکانات چې په نوره نړۍ کې دغه په دې دغه کې نشته دی خو خیال موږ بیا هم کوشش کوو چې د علوم اکاډمي هغه ځای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علوم اکاډمي دي همداسې نور فرقونه هم په بیلابیلو برخو کې شته دي مثلا د کارکوونکو په استخدام کې نور دنیا علوم اکاډمي چې دغه بالمخته کارکوونکو لري موږ په افغانستان کې د بالمخته کارکوونکو لپاره قانون نه لرو که څه هم موږ اوس د علوم اکاډمي قانون د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس باندې په هغه کې تعدیلات راوستي دي ډېر نه خو تر اوسه پورې لا هغه قانون د دغه نه تېر نه دغه مراحل نه چې پله تېر شو موږ کولی شو چې د علوم اکاډمي په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه ولرو
بل تاسو له خپلو کارونو یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې هم کړي دي که دا راته ووایئ چې له هغه وخت تاسو رئیس سوي یاست کوم بدلون مو د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې راوستی
علوم اکاډمي خو په بیلابیلو برخو کې کار کوي او زه چې کله راغلی یم د علوم اکاډمي ته زما کوشش دا ده چې زه په ځانګړي ډول د علوم اکاډمي چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغو سره برابر کړو مثلا موږ د علوم اکاډمي زه په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکاډمي کتابتون ډیجیټل کړو په دې برخه کې تقریبا موږ ډېر کار کړی دی نږدې ده چې موږ دا د علوم اکاډمي کتابتون چې دی په ټوله دنیا کې خلک لاسرسی ولري او په انټرنیټ به کولی شي چې د علوم اکاډمي د بیلابیلو اثارونو استفاده وکړی شي همداسې موږ په بیلابیلو برخو کې نړیوال سیمینارونه کړي دي زه چې راغلی یم تقریبا په دغه تېر درې څلورو میاشتو کې موږ شپږ اته سیمینارونه کړي دي بیلابیل کانفرنسونه هم کړي غونډې هم کړي خبرې ناستې هم کړي نو په بیلابیلو برخو کې موږ پرمختګ لیدلی دی کله چې موږ دغه نوی قانون تصویب شي انشاءالله موږ به نوي قدمونه واخلو نوي پلانونه او نوي د علوم اکاډمي په چوکاټ کې رامنځته کړو
بله دا تجربه ثابت کړی ده چې کچېری یو کس په واز کار وکړ دا نتیجه نه ورکړي تر څو چې همکاران ورسره ملاتړ نه کړي ځان پکله راتوې کله تاسو تل رئیس ولې څومره د خواو شو کسان څومره همکاران تاسو ملاتړ دي
زه په علوم اکاډمي کې د 13-15 کال نه علوم اکاډمي په داخل کې ډېر زیات مشکلات نه لري موږ ټول همکاران سره ملګری او دوستان یو هیڅ کوم دغه نشته د خپل منځ کې کوم مشکل نشته تر اوسه پورې
ان شاء الله کارونه ښه روان دي
اوس پورې ښه روان دي ان شاء الله ورځ په ورځ به زه فکر کوم چې تاسو به په دې تېرو شپږو میاشتو کې هره ورځ د علوم اکاډمي په اړه باندې به د یو نوي خبر اورېدونکي وي او اورئ به د مطبوعاتو نه همدغه زموږ کارونه دي څېړنې او دغه چې دي علوم اکاډمي خو د علم د تولید ځای دی دلته بېلابېل نظریات او افکار تولیدېږي او هغه د هېوادوالو دغه دپاره ټولنې ته وړاندې کېږي
رئیس صاحب که په آخر کې دا راته وایي چې څومره خپل همکاران تشویق کوئ کله چې دوی ډېر کار کوي او هغه د تاسو په تابه برابر
په هر اداره کې باید دا کاری چې تشویقي مکافات او مجازات او عمل باید جریان ولري منګه دا کار کړی دی چا چې کارونه په خپل وخت کړی دي مکافات کړی دي همداسې چا کار دغه شوی دی مجازات شوي هم دي آینده کې به دې ته موږ ادامه ورکړو
ډېرې زیاته مننه ژوندی اوسې
مننه
صبح د کرن خان لنوم سره خامخا آشنایی دا غسندری بم واوریدلی وی او یا به وسوري هغه یو قامپال او په پښتنو مین هنرمند هغه د محل د پیښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ څخه په پښتو ژبه کې ډاکټرا کوي د فنکار په نننې برخه کې لنوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو
فنکار
کرن خان مینوم دی په 28 اپریل 1980 کې زه دا زما په کاغذونو کې لیک دی چونکه په خو دغه دغه نو د تاریخونو نو خو دغه 2-3 کال عمر دی زما زیات لیکل په سواد کې پیدا شوی په خپل کلی کې مې اولنې زده کړې کړې دي تر لسم ټولګي بیا مې مخکې زده کړې په ملکن یونیورسيټي نه مې کړې دي او د لوی اوس د کړل ماستری مې بیا دا په خبر د پښتو ډیپارټمنټ نه کړی دا اوس مې ایم فل او پی ایچ ڈی چونکه پی ایچ ڈی مې کورس ورک ختم شو تیسیس بوس شروع کوم دا د پیښور اکیډمی نه وکړه زما پلار یو زمیدار دی زمیداری کورنۍ سره تعلق لرم او خپل بلا زمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او پلار او مور می حیات دی
په هغه وخت کې چې کله ته ماشوم دي تم زمیداری کارونه کړی
او بلا تقریبا د 30 کلنۍ 40 کلنۍ پورې نکړی
څو کتابونه چاپ شوی
زما یو کتاب چاپ شوی او دانش کتابتون ډیر مخکې چاپ کړو تقریبا شپږ کال کېږي د نغمزار په نوم هغه د یو لس کم سلو شاعرانو کلامونه ما راټول کړو چې زما کم خوخو یا زما انتخاب هغه می چاپو اوس زما د خپل شاعرۍ کتاب تیار دی بیخي رحمت دیوان صاحب کمپوز کړی دی یو کتاب زما د سفرونو دی بلکې د کتاب نه بسی وای دوه کتاب زما نور د انتخاب تیار دی غم کمپوز دی یو می د تحقیق د غسونه د ایم فل او د پی ایچ ڈی د ټرم پیپرې چې کمی دی پرچې مختلف تحقیقونه دی لکه ولسی طب پټاپا باندې په کې کار کړی دی په جب په هنه په کې کار کړی دی په شلمه صدای کې سیاسي تحریکونه په دې باندې می یو لیکنه کړی دی دغه دی سما کالمونه د برخ صاحب ژباړلې دي زما خپل کالمونه دي د دې هم یو کتاب تیار دی زما سره تقریبا شپږ کتابونه زما داسې دي چې پښتو ادب او تصوف باندې زما یو ودلی کنه دا پښتنو هنرمندانو سره ما د مختلفو رسنیو سره ما مرکه کړې دي شپږ ډیر شیو دي او داسې یو لس پنځلس نور دي نو چې دا هم زه لیک تراوړم یو کتاب د دینم ډیر زخیم کتاب
دی
د شاعرۍ د کتاب نوم مخخ کړه دی خو لا فائنل نه دی او کم ملګرو چې را سره منلې دي یا را سره مخخ کړه دی زهم فنکار یم دا زما یو نظم دی نو دا غې نم دا نوم راغسته دی خو کېدې شي دا نوم بیا بدل هم دنګ
کوم
اداره ما د اف ام د ریډیو نه شروع کړی ده د الته کې په کوزه پښتونخوا کې د ریډیو سره مې کار کو دا غې نو ورستو مې بیا شمشاد ټي وي سره شپږته کال کار کړی ده داسې د مختلفو برخو کې مې ور سره کار کړی ده دا غې نه دیخوا می بیا د انعکاس ریډیو سره خبرونه مخ په وړاندې وړي د ادب او هنر دغه می کړی دی. د پیکټ یو اداره و دا غي سره می کار کړی دی دوه کاله پورې د پروډوسر په هیڅ باندې د هنر په لارو کې د فاټا په حواله چې باغ میوزیک کو دا سي انټرمیډیا یو اداره و دا غي سره می کار کړی دی د سی آر ایس ایس سره می کار کړی دی د ایف ایم بوراخ سره می کار کړی دی الته د انفارمیشن ډپارټمنټ بل یو ایف ایم د ایف ایم پښتونخوا دا غي سره می کار کړی دی دغه مختلف ادارو سره می کار کړی دی. نو هنر خو مې د سکول د وختونه ما دغه د مرۍ د کارونه چې بو نات تقریر ورسره ملي دغه وخت چې موږ ماشومانو د ملي نغمې او ترانې دغه موایل د نن وروسته بس هسې د ملګرو به د رباب منګي سره چتکلي کې نو وخت په وخت باندې سندرې ویلې دي دغه ملګرو به هڅولم او بیا د یو څو ملګرو ډېره مننه کوم چې هغه زما د هنر د اولو ورځو ملګري دي لکه داود ربزي دي سواد ته راغلی وو زه نوی نوی د هنر ته راغلی وم اسد دانش لالا دلی وو داسې بلا ملګري عثمان الاسیار دي د سواد شوکت سرر دي عطا الله جان دي ایاز زما ملګری وو نو دا هغه وخت کې ما د یو استاد سره څلور کاله شاګردي کړې وه په کراچۍ کې د اے آر انور استاد سره او دا غینه چې راغلم بیا په سواد کې د شیرجان استاد سره یو څلور کاله تیر کړم دغه دغه اته کاله چې مې د استادانو سره تیر کړل د دې نه پس ما بیا ولې البم کو خو د دې دوه استادانو سره سره ما ته ډیره لارښوونه هارون باچا کړې ده زما هغه استاد هم دی او بلا په مین هم یم او دا غ خصوصي مینوال یم دا ټول هنرمندان مې خوښ دي خو هغه مې ډیر خوښ دي.
د موسیقي په آلاتو کې کومه علاقه غولې شي؟
موسیقي په آلاتو کې مې هارمونیا غولې شم ګیټار مې یو څو میاشتې غولم او دغه دوه سیزونه باندې لګ لګ پوهېږم داسې نه خپل کار پې کوی شم بیا د ګیټار نه ډېر ښه په هارمونیا کې یم.
ترزونه خپله جوړه؟
او تر دې وخته چې مې دا پنځلسم البم را روان دی پر نمبر اوس مې دا البم اترنګ یو مې پکې سپیشل بلکې دوه سپیشل ماښامونه مې کړي هغه په ترتیب کې نه دی حساب دا هغې سره مې البم اوولسو ته رسي یو د صاحب شاه صابر ماښامو یو د برق صاحب د ډاکټر اسرار نورالبشر نوید او شمس بنیری صاحب د دې مې یو ماښام کړو نو داسې اوولس دي خو په ترتیب وار چې دي په نمبر وایز هغه پنځلس دي نو اترنګ البم مې دی اوس راغلی.
لومړی البم دې په کوم کال دی؟
اولنی البم ما په 2009 کې کړو د مازیګر په نومو هغه خلکو ډیر زیات خوښ کړ اته سندرې مې پکې ویلې وي بیا پاغې پسې مې غانټو لکو بیا مې پسې مینه وکړو بیا مې پسې وچې پاڼې وکړو بیا تعبیر بیا سباون بیا سپوږمۍ بیا چینار بیا ښکالو بیا باور بیا انتظار بیا هنداره بیا تصویر بیا کیف او سترنګ.
خو دغه البومونو کې خو تب مختلف اصناف کارولي دي مثلا قوالی په پښتو ژبه کې خو د قوالی په برخه کې موسیقارانو ډیر کم کار کړی تا ولې قوالی ته مخه کړې؟
په قوالی کار ډیر شوی و خو چونکې هغه وخت کې شوی و چې په هغه وخت کې داسې د ریکارډینګ دا سیستمونه د سینو لکه رفیق شینواری صاحب د پښتو په قوالی کې ضروری یادو چې هغه ډیر کار کړو خو هغه ریکارډونه موږ سره په هغه اصلي بڼه نشته. بیا ګلزار عالم صاحب هم کړی دی پورې البم د رحمان بابا کړی دی بیا څه وخت پکې بیا داسې ګیپ راغلی دی داسې پکې دا ځای دا تش تللی دی. نو ما چونکې د چینار البم نه شروع کړل د رحمان بابا روبایانې مې ویلې هغه خلکو خوښې کړې دا هغې نه وروسته مې بیا د رحمان بابا بله قوالی ویل بیا مې د علي اکبر سیال صاحب یو داسې سندره غونې کې وه روحاني سندره ورته هغې وویله هغه مې په قوالی کې وویل ته خو یکون فیکون بیا مې د رحمان بابا ساقي قوالی وویله اوس مې بله ویلې د ښایست په نوم دا قوالی. نو چونکې دا په یو ریډیو کې زموږ خپرونه وه نو هغه د روژې په میاشت کې وه او په دغه قوالیو باندې وه یو زمانه یو هنرمند نوم هیریږي د کندهار دی مشر دی ډیر ښکلی هنرمند دی مزیدار ما هغه په دې ریډیو کې میلمانه وو نو هغه نتاق دا وی چې قوالیانې ولې نشته نو هغه سیز مې هم په ذهن کې نو ما قوالیانو ته یو فکر وکړو او خلکو خوښې کړې نو بس کوم یم.
تا پښتو ته څه ورکړل او پښتو ته څه درکړل؟
یاره ما خو زه خو وایم چې ما هیڅ نه دي ورکړي وخت را سره دی وخت مې ورکړی دی پښتو راته ډیر سره راکړل پښتو په خپلو خلکو پیژندمه خلکو راته مینه راکړه او د دغه پښتو ژبه ډیر زیات مشکور یم چې دومره مینه راکړه چې دا هیڅ د زایولو ځای را سره نشته. زه ما په یو تحقیقي پرچه کې لیکلی هم د پښتو جدید موسیقي په حواله مې یو پرچه لیکلی و په د پښتو جدید موسیقي دا جدید غزل چې مونږ وایو کنه دا اوس چې دغه شوی دی مونږ چونکه وسترن کلاس ازونه خو کله چې دا یو څلويخ کاله نه چې دی خو دې ته مونږ جدید وایلې شو نو په دې کې زموږ سره سلور پیلری دی سلور پیلری داسې دی چې یو پیلر دی ناشناس استاد دا غ خپل اوریدونکو دی او هغه انداز خپلی او هغه فالو کوي یو یو ځان انداز لري دویم زموږ سره شاولی استاد دی دا غ خپل انداز دی او یو پیلر دی دریم زموږ سره استاد خیال محمد دی او څلورم زموږ سره استاد احمد ګل دی دا هغه خپل انداز دا پیلری زه په خپل ځانې ما کاونټ کړی دی ما ویلی دی چې دا دی او بلکې د لویو استادانو سره په مشوره مې ویلی دی بیا هارون باچا شو گلزار عالم شو همایون شو مونږ ټول د خیال محمد استاد په کلاس کې راځو دغه شانتي زرولی شو جاوید مرخیل شو ماستر علی حیدر شو لطیف ننګرهاری شو دا ټول د استاد شاولی په فیلر کې راځي دا هغه په فالوورز کې راځي د اوازونو د امتزاج د لکه بلوایم د استاد ناشناس په کلاس کې استاد ټکر سرداری ټکر صاحب زمونږ د دیر خالد خان داسې یو شمیر نور څملګری دي چې دا غو اندازې هنر هغه شانت دي د احمد ګل استاد په انداز کې بیا ډیر راځي ماشو خیل ظاهر ماشو خیل او داسې یو شمیر هغه چې هغه بیخي ولسی هنرمندان دي نو دغه سلور پیلری دي بیا په دې پیلرو کې زه د ټولو احترام کوم خو هارون باچا زما روحاني استاد دی دا غنه متاثر هم داغه د انتخاب نه متاثر هم داغه د نو رنگونو نه متاثر هم بل دا چې ډیر راته نږدې اوس خو مې بیخي نږدې دی راته بلکې زما هغه هنر په ګډه باندې مونږ کوو د یو بل په مشورې کوو مالا کله کله البم کې یو کمپوز نیم هغه راته را بخي را ډالی کی راته نو داغه څه کمپوزونه هم ما ویلې دي څلور پنځه کمپوزونه ما ویلې شقانو
پوئیگی بس رموز دا عاشقانو عاشقان پوئیگی بس ملاحان پوئیگی بس کبھی وہ لود کشتے ملاحان پوئیگی بس شوخی جنگی پدا خوان پوئیگی بس نادانان دا ملک سختن کا دانا حسی ورت گوری دا غپوہ دا چان دا پری سبحان پوئیگی بس پدا تازہ خبرو سخندان پوئیگی بس نو پدا تازہ خبرو سخندان پوئیگی بس پتلب د طالبانو پتلب د طالبانو طالبان پوئیگی بس مزد دا عاشقانو عاشقان پوئیگی بس اور مزد دا عاشقانو
نصیر احمد احمدی د لنډو کیسو هغه پښتون لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د روزمره ژوند تصویر په ډیره ښه بڼه وړاندې کړی. هغه نه یوازې د زمان اوسنیو جنجالونو ته تم شوی، بلکې د راتلونکي په اړه فکر کړی او خپل اندېښنې په کیسیزه ژبه وړاندې کړې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غنی د ښاغلي احمدی لنډه کیسه وړاندې کوي.
لیوانای، لیکوال نصیر احمد احمدی. بوډا وویل، ته یې نه پیژنې؟ د ملک تور لور ده، ما په پیغلتوب کې لیدلې وه. ښایست یې نوم درلود، تورپیکۍ نومېده. پر هغې میان و. یوې ښځې په بیړه په خپل مخ پړونی ورکش کړ. لیونی ته یې وکتل. په ډیران کې یې ګونډې وهلې وې، چپولې ږیره یې درلوده، گریوان یې شکېدلی و او له کثافاتو یې د سیروم کڅوړې او پلاستیکي ستنې ورټولولې. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې. تر ډېره یې لیونی ته وکتل، بیا یې د ټیکري له کونجه بوټه ته سترګې ور واړولې. هغه دوه درې ګامه لرې د یوه ځوان تر څنګ چې سپینه چپنه یې اغوستې وه ناست و. وروسته یې په یوه تېرېدونکي سړي پسې چیغه کړه، ډاکټر صاحب، دا زموږ د خوارانو وار به کله را رسیږي؟ ټکنده غرمه دې کړه. سړي کوم ځواب ورنه کړ. بوډا په لوړ غږ وویل، مرداره مو کړه. سړي په غوسه ورته وکتل، څه یې ونه ویل او کلینیک ته ننووت. د بوډا تر څنګ ناست ځوان وویل، سړی دې یوه روپۍ کړ. بوډا څه ونه ویل، لزمکې یو خلکه ور پورته کړ او په خاورو کې د لیکو پر ایستلو بوخت شو. د ځوان شونډې وخوځېدې. ښه ځواني یې ده. د بوډا تندی تریو شو. په خشکۍ وویل، خود نو د ورځې درې څلور شله مریضان ګوري، سل افغانۍ فیس اخلي، لمر یې نه دی لیدلی، ته زموږ غوندې کولبه پرې وکړه، بیا یې ګوره چې د پالیز ډارونکی ورنه جوړیږي که نه. ځوان په خبره کې ور ولوېد. څه به بولالا وایې، لیونی در یادوم، ته ورته وګوره، هډوار ځوان دی. ښځې بې اختیاره له خپل غوږ څخه ویښته لرې کړل. بوډا وویل، اوس خو لکه لوټه خړ پړ ښکاري، که تا په ژڼیتوب کې لیدلی وای د ګوتې غمی و غمی. ځوان یوه شېبه غلی و، بیا یې د خپلې صدرۍ جیب ته لاس کړ، شنه پلاستیکي وړه کڅوړه یې راوویسته، یوه چونډۍ نسوار یې تر ژبې لاندې کړل. ورو یې وویل، نمره دې څومه ده؟ د بوډا تندي ګونځې پیدا کړې. نه پوهېږم، نوم یې ولیکه خو وخت ډېر ووت. وروسته یې دوو درېو نفرو ته اشاره وکړه. ورو یې وویل، دوی تر ما مخکې راغلي وو. ځوان نسوار توکړل، خاورې یې پرې واړولې. لیونی ته یې وکتل، ویې ویل، ته یې کیسه راته وکړه. بوډا یوه شېبه غلی و، ښځې رډې سترګې ورته نیولې وې. وروسته یې وویل، درته ومې ویل چې د تور ملک په لور میان و، پلار یې نه ورکوله، نجلۍ یې د بل په نامه کړه، دای هم لیونی شو او بس. نو مینه څوک لیونی کولی شي؟ نه پوهېږم، ورشه لیونی به یې درته ووایي. دا وخت د کلینیک په دروازه کې یو تن چیغه کړه، د ملک تور لور تورپیکی. چا ځواب ورنه کړ. سړی بیا په لوړ غږ خپله خبره تکرار کړه، د ملک تور لور تورپیکی. دا وخت یوې اووه کلنې نجلۍ د ښځې اوږو ته څنډ ورکړ. ښځې ټکان وخوړ، په بیړه یې ورته وکتل. نجلۍ وویل، مورې نوم دې نه اورې؟ نوبت دې دی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال او څېړونکي منشي احمد جان د ژوندانه احوال سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
منشي احمد جان. منشي احمد جان یتیم و چې پېښور ته ولاړ او هلته یې زده کړې وکړې. انګریزي ژبه یې هم هلته زده کړه او بیا د هغو ټولو انګریزانو د پښتو استاد شو چې د سیاسي ماموریت لپاره به پښتونخوا ته تلل او لوی لوی منصبداران به مقرریدل. منشي احمد جان ته د انګریزانو له خوا د خان بهادر لقب ورکړل شوی و. ادم او بینوا ته به یې همیشه ویل چې زه له پښتو او پښتو لیکلو سره ډیره مینه لرم. پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده. وایي چې منشي احمد جان یو عالم او پوه سړی و او په پښتنو کې د یوه فکر او مسلک خاوند و. د ده شعر ډېر لږ لیدل شوی دی، مګر نثر کې ډېر اثار لري او د پښتو د معاصرو ادبیاتو په نثر کې د تا د یو نوي سبک موسس او جوړونکی وایي. که څه هم تر ده د مخه مولوي احمد او رضواني هم اوسنۍ ژبنۍ محاورې ته نږدې نثرونه لیکلي دي، مګر د منشي احمد جان د اثارو اهمیت او غوره والی په دې کې دی چې د په پښتو ژبه کې د نوو او رښتینو نکلونو په لیکلو سره پیل کړی دی. د منشي احمد د نثر مهم خصوصیت دا ده چې هغه په خپل نثر کې خواږه او ښکلي عبارات، پرېکړې لنډې لنډې جملې، ښه ادا، سلاست، د لغاتو سوچوالی، متلونه، اصطلاحات چې وګړنۍ محاورې ته نږدې دي راوړي دي. یا په بله ژبه، منشي احمد د نثر د ښکلي فورم او د پښتو محاورې ته په نږدې کولو کې لوی لاس درلود او د دا سیاسار لیکلی دی چې د پښتو په نثر کې شاهکار ګڼل کیږي. منشي احمد جان په 1430 هجری کال کې له دې دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. روحي خا
کرن خان نه یوازې یو پښتون سندرغاړی دی، بلکې په خپله شاعر هم دی. هغه په خپلو شعرونو او نظمونو کې ادب د ژوند لپاره تیوري ځای پر ځای کړی ده. د ژوندانه بیلابیلې خواوې او عیني تجربې په نظمونو کې منعکس کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې له کرن خان څخه د مینې او مننې نظم اورو.
ورېښمین خیال
په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي. خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي، زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو. زړه مې خورمه اوښکې سکمه ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي. ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. اے زما زار به واخلې داسې مکا، اے زما زار به واخلې داسې مکا. زما مینا او اخلاص لګرا په زړکا، په دې زمکا دومره کرکا رب مملکا. په یو څپېړه سل مخ ورانیږي، په یو څپېړه سل مخ ورانیږي. ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. محبتا ګوره عشق کې خرابېږم، محبت ګوره عشق کې خرابېږم. مم وژنه زه دې خپو ته ښکته کېږم. حال میں واخلا پہ خودے لے ونے کے گم. خلکا مین کی انسان دمر زوری گی، خنو چوکڑما چوک پما پوہے گی. ز پجون کے پدویم زل حق حیرانیوں، ز پجوان کی پدویم زل حق حیرانیم. ز پدا سے تور کند کی روانیم، جولائی یخنی گڑگوزے پریشانیم. رزق نشم خوڑے زڑرا تب دیگی، خنو چوک رما چوک پما پوہیگی. پا پختو پختون ولی یو زبر باد شم، مین غرق دیکھم پٹول نڑیز بات شم. تھا چھ مڑکڑم پس بال در تھا یاد شم، مینا مرگ دوان د میم نشورو کی گی. خنو چوکڑما چوک پما پوہے گی. تا تہیس ویلے نشم بے وسیدہ، جون میں صدے خویو قسم مجبوری دا. تا تہیس ویلے نشم بے وسیدہ، جوان می چده خوی و قسم مجبوری ده. که خواری ده خوزماس پیر خواری ده، ده ارمان کرلی نیالگی می وچیگی. خنو چوکڑم چوک پا ما پوهیگی. پا گندلو شوندو هم دوی خفکیگی، خنو چوکڑم چوک پا ما پوهیگی.
ظالم یار پا ما زڑاو سیزا، مخیل ما راز چن دیوینم. زما دزڑا حق زاڑا زخمونا، تاز شیوینی شی چیو دیوینم. حق چی خلقو بوی نار گیگی، خبر یار حق سڑا ساب
سترگو نتیر وطم دی حادثی تا فکر وڑے یمان بیو سادہ نظر پچ تیر وطم حاغ زخم
آزادی ریڈیو پو فیس بک کی facebook.com/آزادی ریڈیو